په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوي نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبری مجلې په راپورونو کې راځي چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او پاکستان په پوځي مرکزونو کې د پوځي استازو د ځای پر ځای کولو په اړه پریکړه نه ده سوې. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له فرشته جلال زین اوري.
اوریدونکو پام کړئ، د مهمو خبرونو سرخطه ده. افغانستان دفاع وزارت د پاکستان ادارت کړي چې وایي دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې د یو بل د پوځي استازو د منلو موافقه سوې. په مرکزي افغانستان کې د زیاتې واورې د ورېدو له امله سالنګونه بندې، واوره لا هم ووري او شدید توپان دی. د پاکستان سترې محکمې نه د تحریک انصاف ګوند پر مشر عمران خان دا تور چې پټې پانګې لري رد کړ. او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي اداره وایي لشترلژه و مشکوک اسلام پالي افراطیانې نیولي چې سبا ته یې په سینټ پیټرسبورګ کې د بمي چاودنې پلان درلود. پوره خبر نو اوري. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان ادارت کړ چې وایي دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې د یو بل د پوځي استازو د منلو موافقه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې کابل او اسلام آباد د خپلو اړیکو د ښه کولو لپاره دا پریکړه کړې. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې داسې پریکړه قطعا نه ده سوې.
نه قطعا تا حال توافق صورت نگرفتن. اونا پیشنهاد داشتن که نمایندهشان در قرارگاه وزارت دفاع و نماینده ما در قرارگاه وزارت دفاع اونا باید حضور داشته باشند.
دی وایي قطعا داسې موافقه نه ده سوې. هغوی وړاندیز کړی و چې استازی زموږ په ملي دفاع وزارت کې وي او زموږ استازی هغوی ته ورسي، خو داسې موږ نه دي ورسره منلي. یوازې دا موافقه سوې چې د هماهنګۍ مراکز چې پخوا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ فعال و له سره فعالیت پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له کابل سره یې هماهنګي زیاته سوې ده. په مرکزی افغانستان کې د زیاتې واورې د ورېدو له امله سالنګونه بند دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي په ځینې برخو کې د واورې زخامت یو متر ته رسیدلی دی.
په سالنګ کې همداسې لارې تړل شوې ده، صرف هغه مسافر وړونکي موټر ګذرېږي او نور په هغه وسایطو چې هغوی بار وسایط دي هغوی ته تر اوسه هم اجازه درکړل شوې نه ده چې سالنګ ته عبور وکړي.
په شمالي سالنګ کې واوره اووري او د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر جنرال عبدالرجب نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په سیمه کې شدید توپان دی او 50 متره سرک یخ وهلی. له دې امله د بار موټرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې پر سالنګونو تیر سي. د پاکستان سترې محکمې نن د تحریک انصاف ګوند پر مشر عمران خان دا تور چې پټې پانګې لري رد کړ. پر عمران خان همداراز تور لګېدلی و چې ګوند یې له بهرنیو هیوادونو تمویلېږي. په پاکستان کې درې کسیز قضاوي پلاوي نن عمران خان په اړه خپله پریکړه اعلان کړه، خو د هغه هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې له بهرنیو هیوادونو د خان ګوند ته د مالي مرستو په اړه څېړنې کوي. په پاکستان کې واکمن ګوند مسلم لیګ نواز د تیر کال په نومبر میاشت کې پر عمران خان د تورونو مقدمه جوړه کړه. که چیرې مجرم پیژندل سوی وای خان به په 2013 میلادي کال کې د پاکستان د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د کاندیدۍ له حقه او د پاکستان د ملي اسامبلۍ له غړیتوبه محروم شوی وای. خو د پاکستان سترې محکمې نن دا امکان رد کړ. دا هم ممکنه وه چې د تحریک انصاف ګوند له رهبرۍ لرې سي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي اداره FSB وایي لشتلژه و تنه مشکوک اسلام پالي افراطیانې نیولي چې سبا ته یې په سینټ پیټرسبورګ کې د بمي چاودنې پلان جوړ کړی و. د FSB چارواکو ویلي چې مشکوک کسان د چارج او پنجشنبه په ورځو په سینټ پیټرسبورګ کې نیول شوي او ادعا یې کړې چې د یوې انتحاري حملې په ګډون یې د څو بمي چاودنو پلان درلود. هغې ادارې ویلي چې په نیول شوو کسانو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش وګړي هم شامل وو او د ټلګرام په نوم د انټرنیټي شبکې له لارې له بهره لارښوونه ورته کېده. په روسیه کې د جمهوری ریاست انتخاباتي کمپاین به د دوشنبه په ورځ رسمن پیل سي. په روسیه کې د 2013 میلادي کال د مارچ 13 نیټه د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره ټاکل سوې ده. د روسیه د فدراسیون شورا چې د پارلمان مشرانو جرګه هم ده نن د انتخاباتو ورځ اعلان کړه او پریکړه وسوه چې د دسمبر په 13 به انتخاباتي کمپاینونه پیل سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دسمبر په 16 اعلان وکړ چې د جمهوری ریاست بلې 6 کلنې دورې ته ځان کاندیدوي. د مسکو یو محکمې د روسیې د اقتصاد پخوانی وزیر الکسی اولیوکایف د لوی رشوت اخیستلو په جرم په 8 کال زندان محکوم کړ. د محکمې قاضي لریسا سیمیونووا وویل دا محکمه الکسی اولیوکایف د روسیې د فدراسیون د جزا قانون د 290 ماده د شپږم بند پر اساس مجرم پیژني او د 8 کال زندان حکم ورباندې کوي. الکسی اولیوکایف دا حکم غیر عادلانه بللی دی. د روسیې د حکومت یو وزیر پر ټویټر د محکمې د حکم په اړه لیکلی چې وحشتناک و. او د ترکیه رسنیو نن وویل چې په انقره کې د روسیې د سفیر له ترور سره یو بل مشکوک وګړی نیول شوی دی. د ترکیه رسنیو د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د انقره د پولیسو له یو پخواني افسر رمضان یوچیل څخه د پیښې په تړاو پوښتنې کېږي او نیول سوی. د ترکیې لپاره د روسیې سفیر اندری کارلوف د تیر کال د ډسمبر په 19 نیټه په انقره کې د هنري اثارو په یوه نندارتون کې د وینا پر مهال وویشتل او ووژل سو. ترکیه چارواکي وایي چې له هغه راهیسې یې ګڼ شمېر کسان د پیښې په تړاو نیولي دي.
تاسو زادي رادیو ته واژیست. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او پاکستان په پوځي مرکزونو کې د پوځي استازو د ځای پر ځای کولو په اړه پریکړه نه ده سوې. پاکستان دا هم ویلي چې له افغانستان سره یې اړیکو پرمختګ کړی. یو تحلیلګر مو غږولی.
پاکستان بللار نه لري چې په درې ملیارد دشتي د اړیکو په ترڅ کې نهایت هڅه وکړي.
د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې پوځي عملیات سوي.
په درې ساعته جګړه کې هم نتیجه ځکونو په ډزو کې شل وسلوال مړه او ګڼ شمېر نور زخمیان سوي.
په پکتیکا کې د کرکټ د یوه لوی میدان د جوړونې چارې پیل سوي. د پاکستان د سیاستوال عمران خان قضیه هم تعقیب و. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او پاکستان په پوځي مرکزونو کې د پوځي استازو د ځای پر ځای کولو په اړه پریکړه نه ده سوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مسؤلانو دغه ادعا کړې وه. د دفاع وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان چارواکو دا پیشنهاد کړی خو تر اوسه ورباندې موافقه نه ده سوې. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې باید د دواړو لورو پوځي استازي موجود وي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې برخه کې هوکړه نه ده شوې.
ونا پیشنهاد داشتن که نمایندهایشان در قرارگاه وزارت
هغوی وړاندیز کړی چې استازی د افغانستان د دفاع د وزارت په قرارگاه کې او زموږ استازی د پاکستان د دفاع د وزارت په قرارگاه کې ووسی. پر دې موضوع توافق نه دی شوی. یوازې د همغږۍ د مرکزونو په بیا فعالیدو توافق شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره توافق کړی چې د امنیت د ښه کېدو لپاره د دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې د دواړو لورو پوځي استازي ځای پر ځای شي. که څه هم د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې نه ښکاري خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مسؤلین وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ښهوالی راغلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د عملی پلان په نامه د یوې طرحې لپاره د دواړو هیوادونو پیوستون افشا کړ او ویل دغه وړاندیز د روان میلادي کال د نومبر په 15مه له افغانستان سره شریک شوی دی. په دغه سند کې چې د پاکستانی چارواکو په خبره افغانستان پرې موافقه کړې د دواړو لورو سودمنې او جامع سیاسي خبرې اترې او اقتصادي پوځي استخباراتي او د کډوالو موضوعګانې شاملې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي چې هیواد د افغان لوري د رسمي ځواب په انتظار دی. د ده په خبره دغه وړاندیز کابل ته د پاکستان د اردو د لوی درستیز قمر جاوید بجوا د سفر پر مهال له جمهور رئیس اشرف غنی سره مطرح شوی دی. بلخوا ویل کیږي چې د پاکستان د پارلمان یو پلاوی افغانستان ته رسېدلی چې له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په خوالي خبرې اترې وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې دغه پلاوی به د پاکستان د ملي اسامبلۍ او د پاکستان د مسلم لیگ د ګوند د غړي رانا افضل خان په مشرۍ په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. دغه رسنۍ افغانستان ته د پاکستان د پارلماني پلاوي سفر د هغې طرحې دویمه مرحله بولي چې له پولې اخوا په نامه نومول شوې ده. افغان حکومت کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوی ځینې غړي وایي د دغه سفر په اړه معلومات نه لري، خو د دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې د دواړو لورو د پوځي استازو شتون د افغانستان په ګټه نه دی. د دغه جرګې دوهم منشي فیصل سمی وایي
تر اوسه موږ او نړیوالې ټولنې داسې نښې نه دي ترلاسه کړي چې د افغانستان په اړه د پاکستان په ستراتیژۍ کې بدلون وښیي. هر کله چې د دواړو لورو ترمنځ مذاکرات شوي دي، وضعیت لا خراب شوی او د پاکستان دغه اقدام ته د شک په سترګه وینو.
اغلی سمې له افغان حکومت غواړي چې د پاکستان وړاندیزونو ته مثبت ځواب ورنکړي، ځکه د په خبره پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان په نظامی لیکو کې درز واچوي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
په راپور کې مو دا هم اوریدل چې د پاکستان یو پارلماني هیات افغانستان ته تللی چې د دغه هیواد له چارواکو سره د دوو هیوادونو د اړیکو پر ښه کېدو خبرې وکړي. دا په داسل کې ده چې په وروستیو کې د ځینو مسایلو پر سر د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې د شدید کړکېچ راپورونه ورکول شوي. د سیاسي مسایلو له تحلیلګر او لیکوال نثار احمد صالح څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو رښتیا هم په وروستیو کې پرمختګ کړی؟
د 2015 کال کومه طرحه چې د ټولو هغه طرف په نوم سره جوړه شوې وه، په پیل کې تعهد دا و چې د پاکستان د هیواد خواته باید عملا د ترهګرو په وړاندې داسې عکس العمل وشول شي اثرات یې په افغانستان کې ولیدل شي. ولې پاکستان چې نه د پاکستان د هیواد خواته د افغانستان ته ګټه یوه عکس العمل رامنځته شي، بلکې جنګونه لا هم شدت وموندي. په دغه برخه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ډېر توند غبرګون وښود. د غبرګون علاقه تاسو ویني چې په اکتوبر کې نو څخه تقریبا دوه میاشتې وړاندې پاکستان خواته چې کومه طرحه افغان دولت سپارل شوې ده، تر اوسه پورې هیڅ جواب افغان دولت نه ورکړی. دا په دې معنا باندې چې افغان دولت عملي کار ته تمه بندې وي او د پاکستان بلنه افغان ولسمشر ته او هغه ډول دا په دې معنا باندې چې پاکستان حکومت تر اوسه پورې د ترهګرو په وړاندې هیڅ راز داسې عکس العمل نه دی ښودلی چې هغه د افغانستان په ګټه باندې وي. څوړ ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نتنیاهو وینا هم اورېدله. هغه وایي په واضح توګه باندې وویل چې پاکستان اوس هم ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکوي، وړې پناه ځایونه لري او کګي ته د خپل چلند کې تغییر رانه ولي ممکن پاکستان د سي بي بي خل لا سوار کې. دا په دې معنا باندې چې پاکستان د یو نړیوال شرم او نړیوال انزوا سره مخ دی، ځکه اوس د پاکستان د هیواد سره دوباره د اړیکو ترين لپاره هڅه کوي.
بله، د پاکستان د پارلماني هیات سفر به څومره زمينه برابر کړي د اړیکو د شکیدو مسلې ته؟
عمل ډیر مهم دی. د تر مخه د پاکستان د پوز مشر هم افغانستان سفر کړی و، خو له مشر سره دی و د خپل مشر د ریز وحدي وویل چې تاسو کوم خبرې شي پر سټیج باندې او د تراس او وخت باندې کړه په عمل کې ثابت کړي. تر څو چې په عمل کې د خبرې ثابت شي نه وي، زه فکر نه کوم چې افغان دولت پاکستان ته خاص لیفت ورکړي. ولې یو خبره ډیره مهمه ده چې هغه اقتصادي اړخ دی. ملک افغانستان د اقتصادي برخه کې ډیر پاکستان ته اړو، ټول د چابهار بندر د هندستان سره راکړه ورکړه ترانس برخه کې زه د پاکستان لپاره یو د خطر زنګ و چې افغان دولت افغانستان مجبور کړي ورځ په ورځ د خودکفایۍ قوانین روان دي او ځینې وارداتي مواد چې باید درلود هغه نن سبا نور هېوادونو څخه هم لاسته راوړي. په دې برخه کې پاکستان بله لار نه لري. د پاره درې ملیار د بشتي د اړیکو په ترڅ کې نهایت هڅه وکړي، ځکه نو د دولتي نهاد تر هغه وشوږي چې د پارلماني چارې یو یو هڅه راوځي.
هغه
د خپل مشر شرالي هغه هیڅ ګټه دې ته ونه کړه.
بله، په اگست میاشت کې د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د امریکا د وروستۍ ستراتیژي تر اعلان وروسته پر پاکستان د نړیوالو فشارونو خبره زیاته کیږي. څه فکر کوي پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر او نورو مقامات وروستي سفر به څومره د پاکستان د دریز په بدلون کې رول لوبولی وي یا څومره به دغه دریز بدل کړی وي؟
د پاکستان دریز واکس تورات باندې مثبت طرف ته تغییر کوي. د نړیوال څخه باندې هغه په دې خطر باندې چې په پاکستان کې هم دی په دې باندې اوس پوسیو دي چې موږ د یو ځل شان سره ورکړو. تاسو په هر یو نړیوال کانفرنس کې ویني چې د پاکستان مشرانو سره ډېر ناوړه چلند کیږي. ځینې مثلا امریکا او نسمه شربي ته هیڅ اخلاق نه کوي. نور ځان شاوې دي سره ویني. بل ډېر مهمه خبره چې پاکستان لپاره د خطر ځای دی هغه د امریکا او د هندستان ډېر نږدې اړیکې دي. ترامپ کوم یادونه وکړه مثلا د دیموکراسي په برخه کې هندستان یو ډېر پیاوړی ملک یاد کړي او دا یادونه وکړه چې موږ د هندستان سره په اقتصادي برخه کې خپل راکړه ورکړه ډېره پراخه کړو. دا د پاکستان لپاره لپاره یو ډیره سخت صدمه و چې د دوی هغه سخت دښمن چې هندوستان دی د هغه اړیکې د امریکا سره ډېرې ګورنې شوي دي. د دوی نړیوال پرستیج ورځ په ورځ د مشکلاتو سره مخ کېږي. پاکستان لپاره بله لار نه پاتې کېږي. دغه روان کنفرانس چې هم جوړېږي پاکستان به ډېر په تاوان باندې وي او پاکستان خلک هم نن سبا راپورته شوي په دې باندې چې خپل حکومت باندې فشار وارد کړي چې نور د ترهګرو لمن وي نه چې په دې کې د دوی ګاسته او نه دنیاوالو اړیکې په دې کې ابي سره سمېدلی شي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر او لیکوال نثار احمد صالح و چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاست او دریځ په اړه خبرې کولې. د پاکستان حکومت ویلي له افغانستان سره په خپلو اړیکو کې پرمختګ کړی دی. بلخوا د پاکستان یو پارلماني هیئت افغانستان ته تللی چې د دغه هیواد له چارواکو سره د دوو هیوادونو د اړیکو پر ښه کېدو خبرې وکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې پوځي عملیات شوي چې دولتي چارواکو په خبره په نتیجه کې د شلو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار د امنیه کمانډاني د ویان مرستیال مطیع الله هلال ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ ناوخته وسلوالو طالبانو غوښتل چې د روزګان کندهار پر لوی لار د شاولی کوټ ولسوالۍ په چمنیانو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي چې د پولیسو د کمین سره مخامخ شوي. د هلال په وینا د وسلوالو طالبانو او پولیس ترمنځ درې ساعته جګړه رامنځته شوه چې د مازګر په 4 بجو پیل او د شپې 3 بجو دوام کړي. هلال وایي په دغه جګړه کې 6 وسلوال وژل شوي او د امنیتي ځواکونو 2 سرتیري ټپیان شوي. د هلال په خبره وسلوالو طالبانو غوښتل چې د کندهار روزګان پر لوی لار د امنیتي ځواکونو پوستې سکوت او دغه لار بوتلي.
جګړه په 4 بجې پیل شوه، تر ماخصام 3 بجې دوام درلود. په درې ساعته جګړه کې امنیتي ځواکونو په ډزو کې 6 وسلوال مړه او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي. چې د جملې څخه د 9 تنه وسلوالو جسدونه هم د جګړې په ډګر کې پاتې دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د شاولي کورت د جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو دغه ډلې ادعا کړې چې په شوراواک ولسوالۍ کې 3 پولیس وژلي. امنیتي چارواکو د شوراواک په اړه د طالبانو دغه ادعا رد کړې.
ممردل چې د کندهار امنیتي چارواکي وایي په 3 ساعته جګړه کې د دې ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې 6 وسلوال وژل شوي دي. د درنو واورو او یخنۍ له کبله د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د لارو ترافیکي جریان ټکنی شوی دی. د سالنګ لوی لار هم د ترافیکو پر مخ تړل شوی ده. شیبه مخکې مې د ازادي راډیو له خبریال احمد حنایش څخه نور معلومات واخیستل.
سالنګ تر اوسه همداسې ستونزه پکې مخامخ دی، خو د ځینې شمالي ساحاتو کې په شمال کابل کې چې پروان او سالنګ سلولارې وصل دی هغه ښه شوی ده او ترافیکی وسایتو هیڅ ستونزې نه لري. کومې ستونزې مخامخ نه دي، خو مګر په سالنګ کې همداسې لارې تړل شوې ده. صرف هغه مسافر وړونکي موټر ګذرېږي او نور په هغه وسایتو چې هغوی بار وسایت دي هغوی ته تر اوسه هم اجازه درکړل شوې نه ده چې سالنګ ته عبور وکړي.
انیل صاحب، تر اوسه پورې د انساني تلفاتو راپور ورکول شوی؟
چارواکو په دې هکله وایي چې په دې خاطر چې هغوی کلک تدابیر نیولي دا په دې خاطر هم دا چې تړل شوی د سالنګ په باربري وسایتو په همدې خاطر دی چې تر اوسه جاني طرفات هیڅ نه لري. خو د هغوی تدابیر هم دا چې د جوي حالاتو پیشبینی کوي په دې خاطر چې مسافر وړونکو ته مسافرونو ته مسؤلیت درکړي. تر اوسه د تلفاتو په هکله هغوی وایي چې هیڅ کومه ستونزه مخ شوې نه ده.
د مسافرو وضعیت کراته وایست چې د لارو په اوږدو کې مسافرو ته هم ستونزې پیښ شوې دي؟
ډېر ستونزې پیښ شوې دي، ځکه چې په دې خاطر چې دونه ترافیکي حادثو شته، خو مګر دومره جدي نه شته. په دې خاطر چې وسایط ډېره په آهستګي حرکت درلوده. د یخ بندان په دې خاطر دی چې ډېره یخنۍ دی. ټولو مسافرین هم شکایت لري چې دا وضعیت باید تغییر وکړي.
بلې، د لارې مسؤولان څه وایي چې د لارو د پاکولو او یا هم د یخیو د ټولو د لپاره دوی څه اقدامات کړي یا په پام کې لري؟
د سالنګ د مراقبت ریاست مسؤلین وایي ازادي رادیو ته وویل چې هغوی هڅه کوي چې دا وضعیت چې ښه شي بیا سهولت فراهم وکړي، زمینه برابره کړي. خو مګر په دې خاطر چې طوفان دی، په دې خاطر چې اور ډېر دی، تر 1 متر برف په سالنګ کې، په جنوبي سالنګ کې شته، پدې خاطر وایي هغوی هڅه کوي چې وضعیت ښه شي، د هغوی زمینه برابره کړي، هغوی چې مسافرین سالنګ ته عبور وکړي.
بله، دوی نورو مسافرو ته کوم خبرداری ورکړی دی چې پر دې لار د تګ راتګ په وخت کې کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
بالکل، همداسې تاسو چې تاسو ویل، مسافرین هغوی پیام لري چې باید خپل تجهیزات ولري، چاینا او ځینې شیان چې په یو ژمه کې ضرورت دی هغوی باید کلک آمادګي ونیسي، په دې خاطر چې خطر احتمالي ډېر دی. او هغوی ټینګار کوي چې باید هغه مسافرین چې په سالنګ کې ګذر کوي هغوی ټول باید دا آمادګي خپل ځان سره ونیسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي راډیو ماښامنۍ نیم ساعته خبری مجله اوري. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او شل دقیقې سوې. د پاکستان سترې محکمې نن د هغه حد سي شنډې کړې چې د عمران خان د سلبي صلاحیت کولو لپاره پیل سوي دي. دغه تورونو د پاکستان دغه لانجمن سیاستوال پر دولتي څوکیو له کار کولو او د ملي اسمبلی له غړیتوب څخه بې برخې کولای سوي. د پاکستان د کرکټ دغه ستوري تورو لګوه چې د پر ضد دغه دعوه پخواني صدر اعظم نواز شریف پیل کړې وه. نور تفصیل د احمد کل پر راپور کې.
د پاکستان د سترې محکمې درې کسیز قضایي هیئت نن وویل چې داسې شواهد او اسناد یې نه دي موندلي چې عمران خان به له قانون څخه سرغړونه کړې وي. خو سترې محکمې په عین حال کې د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون ته هم سپارښتنه وکړه چې په دې اړه څېړنه وکړي چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف پاکستان ګوند له بهره مالی مرسته ترلاسه کوي کنه. عمران خان په دې قضیه کې د خپل شتمنۍ په پټولو، په بهر کې د کاروبار په درلودو او د داسې ګوند په مشرۍ تورن دی چې له بهره مالی مرسته ترلاسه کوي. قضایي هیئت په نننۍ غونډه کې جهانګیر ترین چې د خان د ډیرو نږدې همکارانو له ډلې دی د پارلمان د غړي په توګه د فساد په قضیه کې سلب صلاحیت کړ. که پر عمران خان دا جرم ثابت شوی وای نو ممکنه وه چې په دولتي څوکیو له کار کولو، د 2013 کال په انتخاباتو کې له ګډون او په ملي اسمبله کې له غړیتوب څخه محروم شي. په دې صورت کې عمران خان د تحریک انصاف پاکستان د ګوند مشري هم له لاسه ورکوله. د پاکستان د کرکټ نامتو ستوري عمران خان د محکمې د حکم له اعلان وروسته په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې د ده پر ضد دا دعوه پخوانی صدر اعظم نواز شریف جوړه کړې ده.
ایک سال میرا سپریم کورٹ میں یہ کیس چلا اور کیس کس نے کیا ایک منشیات فروش
زما دوسیه یو کال په ستره محکمه کې وڅېړل شو. دا دوسیه چا جوړه کړې و؟ دا د مخدرو موادو یو پلورونکي جوړه کړې و چې په خپل دوسیه لري. نواز شریف له دې چې بل څوک پیدا نکړل نو د هغه چا په خلاف یې سورتي دعوه جوړه کړې چې هیڅ کله دولتي دنده نه لرلې. کرکټ یې کړی، حلالې پیسې ترلاسه کړي، حرامې پیسې نه دي ګټلې او ټول پاکستان یې له ځان سره ملګری کړی دی.
د عمران خان پر ضد په محکمه کې صورت دعوه د 2014 کال په نومبر میاشت کې د پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ ګوند جوړه کړې وه. په خپل نواز شریف په جولای میاشت کې په بهر کې د خپلو شتمنیو د پټولو په تور محکمه او د صدر اعظم له څوکۍ څخه بې صلاحیت کړای شو. خو ښاغلی شریف د هر راز غیرقانوني کارونو تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنلیک او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د سیمې او نړۍ په حالاتو کې مهمه موضوع دا ده چې د امریکا او روسیې ولسمشرانو تیر شپه په یو ټلیفوني تماس کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د روانو حالاتو په اړه خبرې کړې دي. دواړو مشرانو د شمالي کوریا په داتمي پروګرام په اړه هم بحث کړی دی. د دې راپور تر اوریدو مخکې ورزو پکتیکا ته. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پر 25 جریب ځمکه د کرکټ ملي میدان د جوړولو چارې پیل کړي چې په یو وخت کې به 10,000 کسان هلته ځایږي. د دې په خبره په پکتیکا کې د دغه میدان جوړېدل د ورزشکارانو پر لپسې غوښتنه وه. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په پکتیکا کې هم کرکټ لوبه زرګونه مینوال لري چې د خاورو په میدانونو کې لوبې کوي او د کرکټ لوبې لپاره د معیاري لوبغالي جوړول د دوی لومړنۍ غوښتنه وه. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت آزادۍ راډیو ته وکړې. د ویل په یاد ولایت کې د ملي لوبغالي د جوړولو کارونه د کرکټ بورډ پرمختیایي بودیجې څخه د 25 میلیون افغانۍ په ارزښت پیل کړي او راتلونکو پړاوونو ته به نور بودیجه هم منظور شي.
په پکتیکا ولایت کې د نور ولایتونو په څیر د کرکټ مینوال زرګونه دي. تر اوسه پورې دوی په خړو خاورو کې خپلې لوبې پر مخ وړي. د کرکټ لوبغالي جوړول د دوی لومړی غوښتنه وه. دوی به دلته سیالۍ وکړي، دلته به د نورو ولایتونو خلک راشي، دلته به د ولسوالیو خلک راشي.
په همدې حال کې په پکتیکا کې د کرکټ بورډ ادارې استازی حکمتیار زاهد وایي چې د پکتیکا ولایت د کرکټ ملي لوبغالی به د لوبې کولو ټولې اړینې اسانتیاوې ولري، چې په جوړېدو سره به د کرکټ په برخه کې شته ستونزې راکمې شي.
لوبغاله یا میدان چې جوړیږي مطلب نړیوال سټنډر به نه یو، خو مطلب یو ته زندې ده، مطلب د 150 شاخوا د نندرچانو ظرفیت به ولري، او ورسره څنګه هاسټل جوړیږي، اکاډمیانې جوړیږي د شاخوا ورسره.
یاد دی وی چې لدې مخکې په خوست او پکتیکا کې هم د کرکټ ملي لوبغالي جوړ شوی، او په لوګر او پکتیکا کې د کرکټ د ملي لوبغالو ودانیز چاره روان دي. که څه هم کرکټ په افغانستان کې په نویو لوبو کې راځي، خو په نړیواله کچه د کرکټ د ملي لوبغالو پر لپسې لوب او بریاو د مشرانو، ځوانانو او ماشومانو په منځ کې د کرکټ مینوال ډیر کړی دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو تیره شپه په یو ټلیفوني تماس کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د روانو حالاتو په اړه خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ او کرملین دواړو د پرونیو خبرو په اړه جلا خبر پاڼې خبرې کړې دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سپینې ماڼۍ او کرملین په خبر پاڼو کې چې تیره شپه ناوخته خبرې کړې، د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د خبرو پر بیلابیلو اړخونو تمرکز شوی. کرملین وایي چې دواړو ولسمشرانو د نړۍ د ګڼ شمیر کړکیچنو سیمو پر حالاتو، په تیره د شمالي کوریا د اټومي لانجې د حل پر لارو چارو خبرې وکړي. بیان زیاتوي چې د ټلیفوني خبرو غوښتنه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا شوې وه. کرملین وایي ټرمپ په خپلو خبرو کې له پوتین څخه مننه وکړه چې پرون یې په خپله کلنۍ خبري غونډه کې په اقتصادي برخه کې د ده د مشرتوب ستاینه وکړه. خو د سپینې ماڼۍ خبر پاڼه ټینګار کوي چې ټرمپ له پوتین څخه په دې خاطر مننه وکړه چې په خپلو پرونیو څرګندونو کې د ده اجرات وستایل، او د امریکا د ستر اقتصاد په سمون کې د ده مدیریت ګټور وباله. پوتین په خپلو پرونیو څرګندونو کې د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ د کار له پیل وروسته د امریکا په اقتصاد کې د ناڅاپي ښېګڼې یادونه وکړه، او دا یې د هغه د جدي بریاوو یو مثال وباله. خو په عین حال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د امریکایي چارواکو داوی هم یاد کړی، او د ټرمپ پر مخالفینو یې تور ولګاوه چې د هغه د کمزوري کولو هڅه کوي. دواړو خبر پانو یادونه کړې چې پوتین او ټرمپ په خپلو خبرو کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر موضوع خاص تمرکز وکړ. کرملین وویل دواړو ولسمشرانو په دې اړه بحث وکړ چې د شمالي کوریا د ډیر خطرناک حالت د حل په مقصد ګډ کار وکړي. د شمالي کوریا په اړه د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ټلیفوني خبرې د هغو هڅو په لړ کې وروستای تماس دی چې په ترڅ کې واشنگټن او مسکو له پیونګیانګ سره د خبرو هڅه کوي. روسیې په روانه اونۍ کې شمالي کوریا ته یو پوځي پلاوی واستاوه، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن وویل دی لیوال دی چې له شمالي کوریا سره له مخکنیو شرایطو پرته لومړنۍ غونډه وکړي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org. تاسو د ازادي رادیو ماشمنۍ خبری مجله اوري. یوې تایواني کمپنۍ ډېر چټک موټر جوړ کړی دی. په دې اړه نور جزئیات له اسمت سروان اورو.
یوې تایوانی کمپنۍ داسې الکتریکي موټر جوړ کړی چې په سکم 2 ثانیو کې سرعت په 1 ساعت کې 100 کیلومترو ته رسیږي. دا موټر د ټسلا تر موټرو چټک دی. د تایوان کشنګ موبیلیټي په نوم کمپنۍ د خپل مس آر موټر نمونه نندارې ته وړاندې کړې ده. دا موټر چې قدرت یې 1000 کیلو واټ دی، د لویو لارو لپاره مناسب دی، او په نږدې 2 ثانیو کې خپل سرعت په هر ساعت کې 100 کیلومترو ته رسولی شي، چې د ټسلا تر نوي ماډل روډ سټار تیز دی. کشی موبیلیټی کمپنۍ ویلی چې تر اوسه پورې د $1,000,000 په لګښت یوازې 40 مس آر موټرونه جوړ کړي دي. د دې شرکت په وینا دغه موټر یو ښه ځانګړتیا د هغه د ماشین سړون کې ټکنالوژي ده. بیټرۍ په یو خاصه مایع کې ساتل کیږي. د مس آر موټر یو بیټرۍ 1 میگاواټ برېښنا تولیدوي چې دا د موجودو الکتریکي یا برقي موټرو د بیټریو له تولیدونکې انرژي په سلو کې له 10 تر 50 سلنه کمه ده. خو د دې موټر بیټرۍ په اسانه بدلیدای شي. هر بیټرۍ په 15 دقیقه کې بدلیدای شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
وسنی خبری مجله پایتور سیدد وایما ما شمنی خبری مجله له احمد شکفر احمدی.